د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 60 کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د بنسټی شوندونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو دغه رخصتیو کره نیټه نه ده یاد کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن یې په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړي دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هره اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خوایا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې نه لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 1650 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4:00 پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 4:30 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپا چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پروان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر ورسته او بریا ورسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر راتلونکو سیالیو کې لوبې تر سره کړي. هغه ویلې دي
مان نه چوس کړی دا چې کوم له ډیرو ورو دي کمپیوټر نه جوړ شي موږ په کمپیوټر نه جوړ شي موږ کله نېچرل دا خو کوم خپل ځان نه پیژنو اوس په ورې موږ دا پوره خپل ځان نه پیژنو دا موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خپلې کور نه کوم ته نظم راشي بیا هر یو ورځ خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم مله دې دې کې سړی ځین کې دې بغیر سوچ کیو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کوی سره بارز نه ته وګ یو پوه شو بس بیا نه کی په دې سره بیا مې سکی راځي بیا نه انداز وکړو نو دومره باورې چې دا ټیم بیا ما ما سپر پرفورمنس کړ او دینه ما خکا لکه چې دې ټول کې سکلز یې ټالنت ده مونږ اوس دې نو ورکاپ ته نه راغلی مونږ ورکاپ ته راغلی خلک دې نه خلک یې راځي کړي دا کې مونږ خلک سره کار نشته دا پوزیشن هر څوک کې استرالیا انګلند انډیا بل هر څوک کې مونږ په سرکار نه شته نه دا کوم سکلز باندې مونږ کار کوي شو نه دا کوم سکلز مونږ کوي شو او مونږ خپل ځان ته ګورو چې مونږ څه یو کې پوزیشن ته ماتې ورکړو هغه مونږ د دوه میچونو کې په لمون چې نشو مونږ کې ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم له نورو چې څنګه نه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو ورو ورو شاید دي هغه باید موږ ختم ګورې نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډیر زیات شه ده هغه انډیویژلی هغه له کو ګورې دا یو لس میټر ولې لیټ زنا احمد نه ما هم ته ویل چې ته ولې لیټ دا ته ولې هغه انډیویژلی باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې لیټ فیل کې دی چې کې مون کمزوری ونو نو لکه یو لاس منډه ما په درې درې ورش هغه کې ندی په اورلې کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ور هغه نه سم ما په دا غوې ته مې دا سم لید تکه کوم کلوز وی ځی کنه او دا خیر کې پاز باندې ته پینځه فل روان دل ما دې زیاته ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دې موږ هغه ټیم او خیره کې پاز باندې ته اټې موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یوه چې زما لري زیات فوکس لري دوه میچونه او زه همیشه د نامغه شی غواړم هغه انرژي ده به خوان هغه که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه ورځې نه داسې کې لګا اوله ورته نګوشي تازه ته دي په فیلې کې موږ داسې کړو چې موږ بار په سیمنډه وو بار موږ ته نه راځي زه په سیمنډه وم زه هم د نیسه مو بیت وکړم خو دا شوی چې اندس کنټینیو ساتو نه ته موږ یو دوه میچونه ته وکړو دا بهترین ساينو د ځلکه هر شی موږ ټول څه د سوای چې موږ باندې په دې په نن تکړه خو اړې کړې مینا د وکړا چې رزل نه راکړ او دې دې خبره راسته ګراوند هغه مطلب دا چې موږ باید موږ کوو ول دا پرفارمنس اپ اینڈ ډاون دا هر هر وخت دی خو کنسیسټنسی مسلسل پرفارمنس هم دشي چې ته په دې ځای ولې ولې ستے ہمبل ستے گراؤنڈڈ کومون باز تی ما شکری باندې کوم کوم خبر خبر درنه ونه شي کوم دا زړه خبره ونه شي ضرور الله مون نه ناراضه شي پاره باندې دې چې مون الله نه مون دا امتحان دې مون ولا دې خلق ته دوم رس کامیابی میرا به دیو شيګه کومون خو بار کوم زړه ما شي امر بس اف ان شاء الله سیدا کین جوړ کړئ کوم خبره سبا بس تفې دیو
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د مارکس ټاین یې سیدا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ورته چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو اربیا په پاکستان د هند برې. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 113 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې 4 او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره 2 نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په 2 نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په 4 نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. ایرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټل او پنځه ماتې ورکړه. د استرالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر استرالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغدا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتول چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د استرالیا او انګلند مهمه سیالي بیا استرالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 134 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدل چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 8 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل تر سره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي تر سره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 15 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوې او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي، او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ -4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 وړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبي په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو د لوبي په دویمې نیمایي په یو اتیا دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلېرویشت لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په پنځمه نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر یو درشتمې نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هیله مې ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شل اووریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري وو.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل، لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یوه برخه ساده هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل، د غذای دی یې رضای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم او ټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه سي، چېرته موږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شل اووریز کې بیا ګټل موږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته خیمه او دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د منګه د بیټینګ ټیم برخه سده. هغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخه پروپر ذمہواری واخلي.
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دی، مرګره له مرګري نه دی زیات زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډي جوړوي، څوک به بل انداز منډي جوړوي. په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو که څوک په هر انداز باندې جو منډي جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په اولډ کرکټ باندې، په اند کې ریزلټ موږ د منډو جوړولو ده. هغه کې که څوک په اولډ طریقه کولی سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زوم سم منډي ډېر ضروری دي. سپیغان لپاره موږ باید منډي ولرو، د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو.
کڅه هم روسته دوه سیالې په خت تفاوت افغانستان ګټلې دي، خدا سي درته نبريخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده.
بالکل، د افغانستان د لوبډلې یو نقطه باندې موږ غږېدې سوسې د ډیر زیات ول راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون، دغه توازن سي ده د پیوکسه حل کیږي سي سر راونډران زمواري واخلي د بیټینګ کولو او مین سکل سي موږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي، اغه مین سکل یا اغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی، بعض وخت کې راونډران چې تخ بالینګ کوي بیا بیټینګ هم فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خپل بالینګ کوي نو د بیټینګ زمواري زیاتې او فوکس یې تل ډیری.
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي، هغه سپینر زیاتې دی سی او راونډر به کمې دی سی، هغه په هغه صورت کې سی منګا د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو. نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دې اساس وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ڈیز جا چینجز کول هم خبرونه.
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټک توپ چونکو کریډیټ خلق براو ته ور کوي، آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار، یو څه خبرې به کړي خبرونه او پرسن زده کړه کیږي، له خبرونه زیاته زده کړه کیدای نه سي، عملی کار د پاره د سره وخت نه وو، صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت خپل بالینګ وکړه کړي، دا هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي، نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول پکار دي چې دوه درې کلونه لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي، دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز داسې نه ادون بدون شان شي راوستلی، کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن پاکستان ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل، ګټوبه دواړه لوبې سي دي، اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي، که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي، فاست بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده، په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنٹ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي، نور موږ فاست بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي؟
بالکل، امکان خو ډېر دی، څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده، یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک، همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي، که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسائل ټیم کې راجوړ سي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي، او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو، ویسټ انډیز لوی ملک دا مختلفې جزیرې لري، سه لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.